دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل آیاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وای. په روانه غړي کې تاسو لپاره د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې، سروې او جمهوریت هم در خبرو. خو اول وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، ملالی یوسفزئی له سواد څخه بیرته اسلام آباد ته تللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکایي پلاوي سره یې ګټورې خبرې کړې دي، او رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شام څخه د 200 میلیونه ډالرو مرستې ګرځولو امر کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. ملالی یوسفزئی له سواد څخه بیرته اسلام آباد ته تللې ده. د سولې نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزئی څه باندې 15 کال پس نن د مارچ پر 13مه د خیبر پښتونخوا د سوات په سیدو شریف کې خپل کلی کور ته تللې وه. ملالی یوسفزئی په خپل کور کې یو څه وخت تیر کړ او بیا یې هلته له خپلو ملګرو او د سکول استادانو سره هم لیده کاته کړې ده. له نوموړي سره د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی او مور تورپیکۍ هم ملګرې وه. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې نوموړی اوس بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده، او هلته به د سوات له یو شمېر مشرانو سره د کاته کوي. ملالی یوسفزئی د مارچ پر 9مه په څلور ورځنی سفر پاکستان ته تللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکایي پلاوي سره یې ګټورې خبرې کړې دي. دا خبره د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وکړه. دوی ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر الیس ویل سره یې د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي. ډاکټر محمد فیصل وویل پاکستان غواړي چې له افغانستان سره هم ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
منګواړو تاسو ته معلومه ده چې د پوز مشر او د بهرنیو چارو سکرتر کابل ته تللي وو، اوس وزیر اعظم ځي. مونږ غواړو چې ټول معاملات د خبرو اترو د لارې حل کړو. دا د هغه هڅو تسلسل دی چې زموږ وزیر اعظم په خپله د اپریل په 6مه کابل ته ځي. هلته به ډېر په تفصیل سره خبرې اترې کوو.
بل پلو د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي چې کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی. د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې تیره شپه په یو 14 کې د پولیسو درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې دا پیښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې د ډیری اسماعیل خان د پولیسو ضلع مشر ډاکټر زاهدالله له نورو عسکرو سره په ګشت روان وو او د سړک پر غاړه شخ شوي بم ورباندې وچاودی. په برید کې ډاکټر زاهدالله ته زیان نه دی رسېدلی، او بل پلو ډاکټر فریدالله بیا مشال راډیو ته وویل چې په شکې ټپسو کسانو حالت له خطرې بهر دی. تیری کې طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل سوي، او اوس هم د ده په وینا د پښتنو له عدالت لرې وژنې دوام لري. منظور پښتین دا خبرې بیګاله مشال راډیو سره په مرکه کې وکړې. دوی ویل چې د پېښور جلسې لپاره تیاری روان دي، او د پښتون ژغورنې غورزنګ به د خپلو موخو ترلاسه کولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي.
من په لوکل سټه باندې حل د کمیټه نن جوړې دي، او هغه کار لګیا دی چې څوبره طبقات موږ د ټول سره د بل اول خلکو ته څونه لګیا دي. دا اکسترا جوډیشل کلین څه کومه مسله ده؟ دا وړه مسله نه ده. دا یو یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر پر به موږ ولاړ یو. یا لا پته افراد دي هغه هم ډېر غټ کار دی. په
د پاکستاني پوز ویان د میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره کړې دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی د ریاست له ګامونو مطمئن نه دي، او د اپریل پر 8مه نیټه یې د پېښور پر رینګ روډ لویا غونډه رابللې ده. د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمه وایي تر 2000 کاله به پاکستان د پولیو د ناروغۍ د نشتوالي سرټیفیکټ ترلاسه کړي. دا خبره د سیاحت محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز بیگا مشال رادیو ته په مرکه کې وکړه. ډاکټر ایوب روز وویل چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو له ورکولو انکار یو قانوني جرم دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې تر شاوخوا 1.5 لک پوري افغانان له ایران او پاکستانه ستانه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته ویل چې په دې خلکو کې وزره له پاکستان او نور ټول له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوی دی. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې له شام څخه دې تر 200 میلیونه ډالره زیاتې مرستې راوګرځوي. د چارواکو په وینا دا په داسې وخت کې ده چې د ولسمشر ترامپ اداره د شام په شخړه کې د خپلې ښکېلتیا په اړه له سره فکر کوي. دا خبر وال سټریټ جورنال ورځپاڼې تېره ورځ له هغه وروسته ورکړی و چې ولسمشر ډونالد ترامپ وویل دوی به ډېر زر له شام څخه ووځي. یو شمېر امریکایي او نړیوالو رسنیو هم نن د ولسمشر ترامپ د دې امر پخلی کړی دی. د شام لپاره د اضافي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو اوس تلونکي وزیر ریکس ټیلرسن د روان کال په فروری میاشت کې په هغه وخت کې اعلان کړی و چې په کویت کې سوی و. نوموړي ویلي و چې امریکا باید د داعش او القاعده بیا راپورته کېدو او ایرانی نفوذ مخنیوي ته په شام کې پاتې سي. روس د بدل اخیستنې په توګه د درویشت هیوادونو سفارتکارانو ته ویلي چې له دې هیواد څخه ووځي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د درویشت هیوادونو د سفارتخانو مشران د جمعې په ورځ ورغوښتي وو چې زیاتره په هغه اروپایي هیوادونو وو چې د برتانیا اتحادیان دي. یاد وزارت ویلي چې د دې هیوادونو 60 ډیپلوماټان له خپل هیواد باسي او د 4 نور هیوادونو پر ضد هم د ورته ګام پورته کولو حق لري. دا لاغه یو ورځ وروسته ده چې روس نه یوازې د امریکا شپیتو سفارتکارانو ته د اپریل تر 15 نیټې وخت ورکړ چې له روس څخه ووځي، بلکې په سینټ پیټرزبرګ کې یا د امریکا کونسلګری هم وتړله. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. قدرمنو درونکو کچرا سره روانې کړې تر پای پاتې شي. د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. ملال یوسفزی له سوات څخه بیرته اسلام آباد ته تللې ده. پاکستان ویل امریکا سره شریکو ګټو لارې ترلاسه کولو لپاره خبرې ترې روانې دي.
وو ابھی تک ملا نہیں ہے لیکن یہ انگیجمنٹ اسی لیے ہے کہ ہمیں وہ کامن گراؤنڈ مل جائے.
د پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین وای د هدف ترلاسه کولو پورې به مبارزه روانه وي.
نہ وخت شته دی دا ایکسٹرا جوډیشل کلین کتنا مسله ده. دا وړه مسله نه ده. دغه یو یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر پر به موږ ولا یا لاپته افراد دي هغه هم ډېر غټ کار دی.
په سروې خپرونه کې پښتانه شاعره او ناول لیکونکي کلثوم زیب میلمنه ده.
اتم کې اومه چې ما د پښتو یو غزل لیکلو هغه وخت ما ته پته نه و چې غزل دی او که داسې دي کنه.
دیمه اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو، شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسه. قدرمنو اودونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې ملالای یوسفزی له سوات څخه بیرته اسلام آباد ته رسیدلې ده او لږه شیبه کې به د سواد د مشرانو او یوې ډلې سره ملاقات کوي. په دې کې د مشال رادیو خبريال هم شامل دي چې دا وخت مسره د ټلیفون په کرخه دي. تاسو ستړي مشي وای نیاز لگ رہا تھا وہ ہے ملال یوسف زی پنجا شاہ خواہ پنجا یا پنجم کال پستا سواد تا خپل کور تتلا لیبا کپا دا غیر راسل تفصیلات شریک کئی.
جی بالکل نن ملال یوسف زی د خپل مور او پلار سره او زیاودین یوسف زی سره او د خپل دو ورور سره خوشحال او اتل سره هغه سوات ورغلم. د دې سره چې دنو د اطلاعات وزیر اورنګزیب بریم اورنګزیب هم وا دوی سوات ته لاړل باقاعده او هغه زی ته لاړل کوم چې په فاده دوی دغه ځای کې کورو چې بای کې دوی به پاتې کېدل. هغه کور دوی ولیدو بیا هغه لارې ولیدا کوم ځای کې چې په دې باندې بریج شو بیا چې دنو دوی د خپل ملګرو سره چکمه د کلاس پیلو وی دا غی سره او بیا د استادانو سره هغه سره چې نزل کتل وکړل. دا یو ملګری چې د مونږ ته ویل چې بلالې یوسف زی کله د دوه سره ملاوي دا نو هغه په ټک ټک پجړا شو د جذباتو را او هغه چې د کور ولید او د زیات خوشاله هم او خپه هم چې را دې سره په داسې حال کې دې نه تلوا چې په بيوشي حالت کې و. بیا دا غره په استادانو ولیدل امرې ولیدې کوم ځای کې چې هغه پاتې شو. دا کې نو رستا بیا د چې د هلیکاپټر د لورې بیا د دې چار باغ سي د تلل چې انت کې کېډټ کالج دې او کېډټ کالج کې د ماشومان سره لیدل کتل وکړل او انت کې کوم مشرات دی او سره لیدل کتل وکړل او اوس چې د هغه اسلام آباد ته ستانه شي دا باقي اسلام آباد ته رسیدل دا او دلته کې چې د بیا هغه مخ وړاندې خپل هلي ځای کوي. جی
لکه شی په وړاندې تاسو د ملال یوسفزی پلار ضیا الدین سره هم تفصیلی خبرې کړې مرکه مو سره کړې ده هغه تاسو رسوي
بالکل اوس هغه اسلام آباد ته رسیدلی دی او په اسلام آباد کې د سوات هغه مشران هغه خلک چې هغه د دوه دوه سره پاتې شوی دی یا په سوات په بدغنۍ کې هغه قربانیان ورکړي دي دلته کې دي نو هغه رشتہ دار دي کوم چې وجل شوی کسان دي هغه رشتہ دار دي هغه سره ملاقات روان دي او خبرې تر روان دي هغه جوزین یوسفزی ویل په دې محل چې سوات تل او په خپل هغه بازارونو کې کوڅو کې ګرځېدل هغه ځینې دي زما لپاره یو خوب وو اوس هم زما یقین نه راځي چې آزاد زیات راغلی ما ریاس خوشاله ما او زخپل احساسات او جذبات چې نه هغه بیانول نه شم ته بیانول نه دي او دوی دا ویل چې کله دې دا پښتنه وشو چې تاسو خو اورنګ خلکو سره ملاو نه شوي هغه ویل چې دا هغه د باران اولنې احساس کړي او زه بیا هم راځم بیا هم راځو سوات ته سوات زموږ وطن دی پاکستان زموږ وطن دی او دلته کې مونږ بیا راځو او د خلکو سره ملاوي کوو
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه نیاز احمد خان تفصيلاتونه قدرمن عبد کو پمدي موضوع کې پاتې کیږي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د اتحادیه لخوا پرون دغه هیواد ته د ملالی یوسفزی د ستنیدو پر ضد مظاهره شوی د اتحادی مشر کاشف مرزا تور پورې کوي چې ملالا د پاکستان او نظریه پاکستان مخالفه ده د دې تورونو پر شا رښتیا څه دي د شاین بونیری په دې رپورت کې وره
په داسې حال کې چې د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزی 15.5 کال وروسته د پاکستان په سفر ده او د هیواد سیاسي او ولسی مشرانو د بشري حقوقو دفاع کوونکو ورته هرکلی ویل دي داسې ښکاري چې په پاکستان کې ځینې خلک د هغې پراتک خوشاله نه دي د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر کاشف مرزا په لاهور کې خبريالانو ته د وینا په وخت تور پورې کړی دی چې د ملاله په کتاب کې پاکستان پر ضد خبرې شوې دي نو ځکه د هغوی اتحادیه د ملاله د راستنېدو غندنه کوي کاشف مرزا هغه کس دی چې د ملاله د کتاب په ځواب کې د آی ایم ناٹ ملاله په نوم کتاب هم لیکلی دی او له هغه وخته په ملاله تورونو پورې کوي کله چې هغې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده هغه وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې صدا رقم سرګندونه کوي
اس کی اس کتاب کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آئین پاکستان اسلامی آئیڈیالوجیز سے ان خلاف رکھتی ہے اس پہ بین لگوانے جو میں اس کے خلاف پاکستان کی مخالفت اسلام کی مخالفت پاکستانی اداروں کی مخالفت اور اٹامک پاکستان کی مخالفت یہ ہے وہ اصل فلسفہ
د پاکستان په ځینو برخو کې د ملاله مخالفت ولیکيږي په دغه اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټکوای پاکستان کې یو ذهنیت موجود دی کوم چې د ریاستي بیانې نه بغیر بل کوم فکر یا خبره نه مني
د کوم پاکستان کې چې اوس موږ ژوند کوو دا هغه پاکستان دی چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا نه رسو جوړ شوی دی او په کوم کې چې مذهبي انتها پسند دي دا یو ذهنیت دی چې هغه یو قسم ته هر هغه شی چې هغه دی نوی ژوند دی نوی دنیا فکر دی نو هغه باندې الزام لري هغه باندې فتوا لري هغه ته بد بد ویل کیږي دلته داسې کیږي چې یعنی تورونه چې لګول کیږي نو هغه کنه ول کیږي چې هغه رښتیا څه وځي دی خو بس هغه دا چې الزام تراشي
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي علومو د زده کړو د څانګې استاد ډاکټر نورین نصیر وایي وسلوالو ډیر سکولونه د پښتنو په سیمه کې وران کړی دي او ملاله په هغه وخت کې د دې پر ضد اواز پورته کړي کله چې ټول خلک خاموش وو نوموړي زیاتوي کې دي شي ځینې خلک دا نه غواړي چې زمونږ نوي نسلونه زده کړې وکړي نو ځکه په ملاله تورونه پوري کوي
چونکه بیا خو د ملاله وایس چې صرف اډوکیشن د لپاره خونه دي هغه خو ملټنسي چیلنج کوله او د سټیټ اف نریټیزم چیلنج کوله هغه ټایم سره دویما هغه چونکه د خپل سکولونو مشر دی هغه ته دا خطر راځي چې اسنا دا چې کوم په خبر بخښه کې او فاټا کې چې کوم دا رډیکلایزیشن ویو دی دا چې کوم تر نشي زموږ بزنسونو خراب شي
د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر کاشف مرزا وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې دا هم ویلي چې ملاله د اسلام او نظریه پاکستان مخالفه ده خو آیا د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه د اسلام خلاف عمل دی په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي
په اسلام کې خو د دې تصور هم نشته چې څوک په جاهل پاتشي بغیر د علم نه دی پاتشي نو یقینا چې د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی او دا تعلیم مسنګي نو کدا تعلیم دے زموږ معاشرتی او د دینی اقدار او په چوکاټ کې پکار دے ملالا یا هر چې څوک وی چې د تعلیم د فروغ د لپاره کار کوي نو صحیح نه پکار دا
د یادونه وردا چې د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه لخوا په پنجاب صوبه کې د ملالا یوسفزی په کتاب بندیزونه هم عملی شوې دي دا په داسې حال کې دا چې د هغې کتاب د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سکولونو د نصاب برخه ده دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی قدر مړو دونکو د پاکستان د بارنو چار وزارت وین ډاکټر محمد فیصل وای چې له امریکا سره د شریکو ګټو لار تر لاسه کولو کې بریالي شوی نه دی او د دې مخه تر لاسه کولو لپاره به خبرې اترې روان وي. له نوموړي سره مرکه اورو خو د یوي وړو کې شان دمي روسو درته وړاندې کوو. ڈاکٹر محمد فیصل صاحب ډیر زیاته مننه. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د پاکستان سفر کړی او لوړ پورو چارواکو سره لیدلی دی. دا سفر څومره ګټور وو؟
جی یہ بڑا پازیٹو بات چیت ہوئی ہے اور یہ کنٹینیوڈ انگیجمنٹ
ډیر مثبت خبر اترې شوې دي. د جنوبی آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسې چې شاوخوا اتم میاشتې شوې دي لدی ځای هم په تسلسل سره پلاوی امریکا ته تللی وو. د بهرنیو چارو سکرتر د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه ایلس ویلز، جی میتیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلی وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یو شریک لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې، خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریک لار پیدا کړل شو.
لیکن یہ انگیجمنٹ اسی لیے ہے کہ ہمیں وہ کامن گراؤنڈ مل جائے.
د امریکا له لورې په وار وار له پاکستان غوښتنه کیږي چې نور ګامونه پورته کړي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
جی ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے والے مسائل حل کرنے سے حل ہو.
مونږ له ډېری مودې راهیسې دا خبره کوو چې زمونږ مسلې حل کولو سره به نور مسلې هم هوارې شي. دلته له دریو لسیزو راهیسې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال میشتي. دا غي د ستنېدو لپاره د انتظامات وکړل شي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د داسې ځایونه جوړ کړل شي چې د دوی ساتنه وشي. د دې ترڅنګ د پیمو د کروندې خبره ده او د دې پیسې په جنگ کې خرڅ کیږي. د دې سربیره له افغان خاورې په تسلسل سره حمله کیږي. دا ټولې مسلې د حل کولو ضرورت دی. دا مسلې چې هوارې شي نو حل به ټول معاملات سم شي. وزیر اعظم د اپریل په شپږمه کابل ته ځي. په کومو موضوعاتو د خبرو تورې امکان دی؟
جی ہم تو چاہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف اور فورن سیکرٹری تشریف لے گئے.
منگواڑو تاسو ته معلومه ده چې د فوز مشر او د بهرنو چارو سکرتر کابل ته تللی وو او اوس وزیر اعظم زی. مونږ غواړو چې ټول معاملات د خبرو اترو د لارې حل کړو. دا دغه هڅو تسلسل دی چې زمونږ وزیر اعظم په خپل د اپریل په شپږمه کابل ته زی. هل ته ډیر په تفصیل سره خبرې اترې کوو
او اس پہ کافی تفصیل سے گفتگو ہوگی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل چې مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا
کدرمن اردو کو د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د پولیسو د ډی پی او زاهد الله په ګاډي برج شوی دی چې پکې 3 کسان وژل شوی دی. د برج ذمہواری تحریک طالبان ویاند منلی ده. نور تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې.
پرون د جمع پورز مشامال نه دورسته اتبا جه د ډیر اسماعیل خان هتاله په سړک د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس سپرنټندنت ډاکټر محمد زید الله ګاډی ته پمزک اکشه خندی بم ور وچا د پولیس فورس سپرنټندنت دغه ګاډای محفوظ خود هغه په بدرګه کښ روان د پولیس فورس د سرتیرو ګاډای د 14 په ځد کښ راغای چې په نتیجه کښ یې په ګاډی کښ سوار درې سرتیری مڑا او شپیش نور پر ہر جلی شوال دے ریسکیو فورس دے میڈیا وایون اعزاز اللہ دوتانی دے مرگ او جوبلے دے دغے پیش حال پا دارنگ بیان کان
تقریباً 8 بجے دا ریموٹ کنٹرول بلاسٹ چلتا شوے پہاتانا باندے اور دے پولیس والا چی کم دی آپی چی خیر سوے دی دا ڈی پی او سوارٹ باندے شوے دے اور ڈی پی او بچ
مڑی او پر ہر جلی دے ڈیر اسماعیل خان ستر اسپتال تر رسولی شوی دی. اسپتال کش موجود ڈاکٹر فرید اللہ مسعود ہاں دے مڑیو او دے پر ارجلیو شمیر پا دغی رنگ بیان کان
تیر مشروم نباد ہاں سبرڈر پولیس دے رہے اسماعیل خان ڈاکٹر فرید اللہ بندے چکیم کلا سیت اطلائی وہاں پا اتالا روڈ بندے پا دو بندے املا وشولا بام میں وچو دلی شاہ پا دائی محفوظ ہے ایک پزیش دک تیم سکوارڈ گا دائی وگا آگا روگ آئی تے پال شدرے کا سان مرا وشپے زخمی دی وشپے زخمی دا تا پا سرجیکل یونٹ ٹیچنگ ہسپیٹل سے ایڈمیٹ تھی تو لے مرم پاتے شوید ہو فلال دکھا
خاطر نه بار
د دغی برید او مرګ جوبل د پیش نه د ورسته د طریق طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی د دغی بمی 14 او پداکش د مرګ جوبل پړای په خپل سر واخستا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
کدرنګ تاسو د مشال اړیو خبرونه سره تغوګی د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منځیر پښتون مشال اړیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی ټولي غوښتنې نه دي منل شوې او سم ماورای عدالت وجنی روان دي نو موډي سره می په مرکه کړي دا په سر کې می تری پښتري چې د دوی کوم غوښتنې منل شوې دي منځیر پښتون په جواب کې وای موږ
چې کوم مطالبات وو یعنی پاگش یو مطالبہ دارا وانور عدالت تر وصل و انصاف کے دل او بلا دا ایکسا جوڈیشل کلنگ دا پارا یو جوڈیشل کمیشن جوڑے دل او بلا دا لاپتا افراد یعنی مسنگ پرسن دا بیدارا کشوی کسانو عدالت تا ور وصل او چکم دا گناہ دی آغا خلاس دل بلو اسرا مونگا دا آغا خبر کوا مینونو صفا کول او بلا خبر مو اسرا پو فاتاک شد کرفی او تشدود دا خبر مکڑی چی دا غالی بند شی نو دا غالی دا مطالبه پیغیق شی روانور نیول شوی خودی خودا تروس پر عدالت تا روڑ شوی دا لاخو انصاف نده پورا شوی اگا بکی جی کرتی دا راغ آئی دا دمرا مسلانا دا اوس نو بلا خبر چی ایکسا جوڈیشل کیدین د پارا یو جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه لاندې جوړ شي نو بل خبره مونږ کړي و چې لاپتا افراد نو په زرګونو کسان لاغو سم لاپتا دي او د دوی د پارا څو ترتیب نه جوړ شي نو بل خبره مونږ چې کومه کړي و د ماین صفاکه ول هغه صرف تاسو وزیرستان څخه شروع شوی د نورو ایجنسیانو څخه هغه شاینه لري شروع شي نو بل خبره چې کوم مونږ کړي و د کرفی والا نو د تشدد والا نو په د تیرو یو میاشت راځي چې یو د وینې سوشل ته د څه واقعیا شوی نه ده چې مونږ یې دلی وی چې او دا خدا
منظر پختون کدام راته وی چې تاسو ممدی د غوښتنو د پوره کولو لپاره د اپریل په اتمه په پیښور کې لوی جلسه را بللې ده کدا غي د تیارینو په اړه راته وای چې اغه لپاره هم ست تیارینی ولیده
د هغه لپاره موږ په لوکل سټه باندې حل د کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی د څنګه هم زموږ نه کیږي د معاش هر سیاسي ګوند د معاشرے ہر طبقے ڈاکٹر ٹیچر پروفیسر او ملا ملک جسد رحم طبقہ تی من دا طول سر دا ملاول و خلق و تسونا لگیا دی دو اخپل ہم دیر خلق سے اکثریت دادی اخپل خواہش لری زنون سر دا ملاول و من سر درات للو دا غدا پسنو یو والی شد کردار ادا کولو نو دیر زیاد من تا محنت ہم نا بلکہ اخپل خلق را درمی الحمدللہ شو درون تیاری شروع دی
منظر پختن کدا هم راته وشي کم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا
نه نو د دو کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي راز موږ سره ولاړ دي نو د سیاسي په سیاسي پارټي ګډون سره موږ ځاتي کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو شي په لال پاتن سره
یو آخری پختنه چې څنګه تاسو دا غورزنګ کم اهداف لپاره شروع کړی دي نو تاسو څنګه ګوري آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوی او کنه او کله وسم نور وخت هم شته
نه وخت شته دي دا ایکسترا جوډیشل کلین څه کومه مسله ده دا وړه مسله نه ده دا یو یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر هغه به موږ ولاړ دي یا لاپته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظیر پښتون چې مشال اډو سره ځانګړې مرکه کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر د پښتون د ژغورنې غورزنګ د غوښتنو ملاتړ کړی دی چې نور تفصیل یې په دې رپورت کې وو
په پېښور کې د فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته خبري ناشته ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې باید حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې عملی کړي او په دې کې له ځنډ کار وانخلي
میں اسلام آباد کا دھرنا دیا گیا اور دھرنے کے قائدین کے ساتھ وزیر اعظم نے جن مطالبات کی منظوری کا وعدہ
دھرنے کے بلا محسود تروجن رستو چیکم غبرگن مخت راغل دے او پا اسلام آباد کے دا پختونو احتجاجی ناست کے غختنی ہم شوی دی وزیر اعظم لے احتجاجیان اس رجمن اکڑی وا چھ ٹھولی غختنی با منل کی گی فاٹا سپریم کونسل لے حکومت غختن کوی چھ حکومت دے خپل جمنی پورکڑی او پا دے کے لازنڈ کار ناخلی
اور اس میں تاخیری حربے استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکے گی
په دغه خبري ناسته کې مولانا فضل الرحمن له خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه د ترې تم کړل سویو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه هم وکړه.
سپریم کونسل نے انتهائی تشویش کا اظهار کیا ہے.
سپریم کونسل په دې خبره ټینګار کوي چې ترې تم کړل شوی کسان دې ژر تر ژره راخوشي کړل شي. فاټا سپریم کونسل په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پر فوزی چک پوسټونو د فوجیانو پر رویه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه سیمو کې غیر ضروری چک پوسټونه دې ختم کړل شي.
غیر ضروری چک پوسټونو کا خاتمه کړ دیا جائے.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غشتنو عملی کولو خبره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د شورو په ورځ د پینډي په پوځي هډکوارټر کې خبريالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ زیاتره غشتنې منل سوي او په قبایلي سیمو کې چوکۍ د اولس ساتنې لپاره جوړې سوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لړی ته تاسو غوږی کډر مترونکو په خبر پر اسلوب کې د جمعې پرد د خبري غونډې رسو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو په یو غونډه کې ویل چې ګوند به په مرکز کې د مسلم لیگ نون او ادارو ترمن د سکیسمه سیاسي جوړجاړې د بهیر مخالفت کوي. دوی په خیبر پښتونخوا حکومت هم نیوکه کړې دي چې نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په پیښور پریس کلب کې د جمعې په ورځ د خبري غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګی له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ګوند به په مرکز کې د مسلم لیگ نون او ادارو ترمنځ د سقسمه سیاسي جوړجاړي د بهیر مخالفت کوي. د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مرستیال سیکرټر سینیټر بهرمن تنګی له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا غوي د ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل مقدمو په لړ کې د عدالتونو مقابله کړې وه او هم د عدالت تونو د لارې ځان صفا کړي وو. نو موري ویل چې نواز شریف د هم د زرداری پرنګ د عدالتونو مقابله وکي او له جوړ جاړي دی ډډه وکي.
مونږ د عدالتونو سره مقابله کول، عدالتونو د پیش کېدل او د عدالتونو فیصلو باندې یقین لرو. لہذا کدا سه کوشش وکړې شو د نواز شریف د ډیسکوالیفیکیشن د پټول لپاره اغه تا سیف لار ورکي نو پاکستان پیپلز پارټي باندې مخالفت کوي.
بهرمن تنګي دا خبره لاغي ورستو کړي چې سور ز مخ کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس ثاقب نثار سره ملاقات وکړه او داغه نوړاندې د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب وزیر اعلی شاباش شریف د فوز د مشر سره ولیدل. خو بیا وروسته د فوز ترجمان لیفټرن جنرال آصف غیور په خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان فوز بعد د هیڅ قسمه سیاسي جوړجاړي برخه جوړ نه شي. نو موري وویل چې دا خبرونه ناسم دي چې ګنې د پنجاب وزیر اعلی او د فوز ترمنس کوم سیاسي جوړجاړي کیږي. پرون غړي خبري غونډه ته په خپل وینا کې بهرمن تنګي او د پیپلز ګوند یو بل غړي ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا په حکومت هم نیوکه وکړه او د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د درغلو تورونه ولګول. ضیاء الله افریدی چې وړاندې د تحریک انصاف په ټیکټ صوبایي سملی ته بریالي شوی وو او د قدرتۍ زیرمو صوبایي وزیر هم پاتې شوی، د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن لخوا جیل ته هم لیږل شوی وو. ضیاء الله افریدی له مشال لیډو سره په خبرو کې د احتساب کمیشن د یو چارواکي د یو سرکاري خط پر رڼا کې وویل چې نن د پښتونخوا احتساب کمیشن په خپله د درغلو ښکار دی او د پښتونخوا په نورو ادارو کې هم په لویه کچا کرپشن شوی دی.
نن ثابته شوه د احتساب کمیشن خپل کمیشنران وایي چې احتساب ڈی جی چې سمر برته کړی و غیر قانوني وي دي کې کرپشن شوی دی. نو چې د عمران خان هغه اداره چې په هغه باندې د سیاست کولو او د کرپشن او احتساب خلاف ناری لگولی اگر خپل یو کرپٹ ادارہ ثابت شوا دا غی خپل خلق دا غی خپل کمشنران دا غی افسران وئی چې د کی کرپشن روان دی او کیږي. نو عمران بابا صبح کی کرپشن څنګه منی شي؟
د پیپلز ګوند د مشرانو لخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت د لګیدلو تورونو په اړه حکومتي ګوند سندي ویلې، خو په تیرو وختونو کې دا قسمه تورونه رد کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مړوونکو وښه بده د ماسپخین درنیو بجې بوریوال کاکل هم را سپ سټوډیو کې ناشته نو له غنه د خبرونو لنډیز ور
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایل امریکایي پلاوی سره یې غټوري خبرې کړې دي. دا خبره د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبه پورز مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم ټولې مسلې د خبرو اترو لاره هوار کړي. ملالی یوسفزی له سوات څخه بیرته اسلام آباد ته تللې ده. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی څه باندې 15 کاله پس نن د مارچ پر 1 د خیبر پښتونخوا د سوات په سیدو شریف کې خپل کلی کور ته تللې وه. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې تیر شپه په یوه 14 کې د پولیسو 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپي شوي دي. ځای چارواکي وایي چې دا پیښه تیر ماښام رامنځته شوې ده. تیرې کې طالبان پاکستان د دې ذمهواري منلې ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل شوي او اوس هم د پښتنو له عدالت لرې وژنې دوام لري. منظور پښتین دا خبرې بیګاله مشال راډیو سره په مرکه کې وکړې. دوی ویل چې د پېښور جلسې لپاره تیاری روان دي او پښتون ژغورنی غورځنګ به د خپلو موخو ترلاسه کولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان کال په پیل کې تر اوسه شاوخوا 500,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل مشال رډیو ته وویل چې په 1900 کې 2000 له پاکستانه او نور ټول له ایران څخه ستانه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې له شام څخه دې تر 200 میلیونه ډالر زیاته مرسته راوګرځوي. د چارواکو په وینا دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ اداره د شام په شخړه کې د خپلې ښکېلتیا په اړه له سره فکر کوي.
وریوال کا کلو چې تاسو د خبرونو لړنیز وړاندې کړو. درنو اردوونکو لجمنې سره سم په دې نمای کې تاسو لپاره دوه نیوز خبرونه لرون او راځي چې لومړی سر به خبرونه ته وښو. د خبرونه تاسو لپاره ملیحه میرزاده جوړوي هرونی، خو دا ځلې درته په تکراری بڼه تر خبرو.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زم علیه میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره کلثوم زیب میلمنه ده. کلثوم زیب یو افسانه نگار او شاعر ده چې په پښتو او اردو ژبه شاعري او لیکل کوي. هغه په خیبر پښتونخوا کې د خويندو ادبي لخر نومي ادبي ټولنه لري او د خپل کار او هلو زلو په سر یې لس ایوارډونه هم اخستی دي. د دې ترڅنګ هغه په یو سکول کې استاد هم ده. نن په پروګرام کې له کلثوم زیب سره خبرې کوو. نننې پروګرام مونږه په ریکارډ شوی بڼه تاسو ته وړاندې کوو، نو تاسو پکې ټلیفون نشئ کولای خو اورېدې ضرور شئ. کلثوم زیب بیبي، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو، ستړي مشي او ډیره مهرباني چې تاسو را سره په پروګرام کې حصہ اخلي.
کلثوم زیب بیبي، تاسو د خپل ځان باره کې تاسو خو اوریدونکو پیژنې هم، خو کله لن شانتي تعارف کړه ته وای تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتي او تعلیم مچرته نه حاصل کو؟
زه خو چې دغه د ابتدایي تعلیم خبره تاسو کوي نو بیسیکلی هم د ثواب خو زما اوس 23 کاله زما اوس چې ځان تنه راغلی ما فین دي سره د خبر کوم. او تعلیم زما ابتدایي لسمه پورې ما انت کړو، باقي تعلیم ما ماستر دلته په خبر نه کړی.
جی، اوس چې کله تاسو د ادبي هلو زلو ته وګورو کنه، تاسو کله نه دې ته پام شو لکه د تاسو شوق وو کو تاسو
نن پرون مو خبره کوله بل چا سره لګیا و نو یو خو هی چې خلک وایي زه پیدای شي ما دا دروغ نه دا رښتیا ای کته کلم لاس کی په لاس کله پسنی کی یی ته په و متم کی کی یی ته پښ پغم کی کی هغه وخت ورنی او انسان د خپل سوچ او داغي په دغه کی رواني بهيږي. زمام د سې د ماشومان نه لکه ما ته اوس هم یاد دي چې زه 3 کلاس کې هم نو ما انارکلی ناول کتلې و کنه او هغه نه پس تاسو خپل څه د کوي چې ما دومره ډیر د لټریچر کتلې دی چې اوس ما نه یې رومې چې ما څه کتلې دی اوس نه نو د لیکړم دی چې ونه ما اتم کې هم چې ما د پښتو یو غزل لیکلې و هغه وخت ما ته پته نه ما چې غزل دی او کدا سې دی کنه او لکه دا راته بیا دغه و چې ما اوس ګوره منه خلک وایي چې دا غزل دی و دا نظم دی بس هغه وخت نظم لیک شروع شروع نو سټارټ خو ما پښتو کې وکړو بیا به اردو پښتو مکس کوله بیا چې کله زه ما سیکنډ ایئر کوم هغه وخت ما نثر شروع په افسانه افسانه سره سره ما د پښتو افسانه هم کوله ما اردو هم کوله افسانی سره بیا ما ظاهره د انسان چې سور فیلډ سره وزي سور ګوري د وکیږي نو بیا ما آرټیکل لیکل دي مختلفو اخبارونو لا ما لیکوال کې لیکل دي ما عادت کې کړی دي ما په آج او مشرق کې کړی دي چې د دې ځای کوم ښه اخبارونه دي نو مختلف رسالې دي د یو ځای بل ځای کې چاره ته ریکویسټ کړی دي چې راته ولیکه نو ما سره څه لیکلي پرتی دي ورکړي مې دي او چې دې نو څه مې دا غوښتل په پخا بیا لیکل کړی
خاجي او شروع کې چې تاسو کلم را واغستو نو لکه تاسو وی چې تاسو غزل لیکلو اول کنه نو د چا کور کې خو چا مخالفت نه کوله لکه تاسو ته مشکل خو پېښ نه شو
په دې ز خوش قسمت یم هغه وای څنګه اواله د دې دا د زمون کورنۍ چې ونه هغه خپل خدمتګار و سره تړلې کورنۍ و دا زما تر چونه د خپل خدمتګار مشر باچا خان ډیر نږدې ملګری و دا غي د فیملی زمونږ د فیملی تعلقات بیا دا غي تګ راته کور زمونږ یو د تر کور زمونږ کور نو دا غي راته د زمونږ پولیټیکل سرګرمیانې چې بسوي زمونږ کاروا مشران چې غي کمرات لل خزی سړی بیا دا و چې هغه ته ریکونه تم چلیدل سیاسي په کې زمونږ د ماشومان برخه بیا دا و چې هغه وخت په ریډیو ناوري دا خو ما به زما ماشوم هم زه د خپل کشر تر سره ناست او ما به بی بی سی سربین اورې دا درز علی عبدی دی او شفی نگای جمعی دی دا دی خبرونه تکتری نو دا سیاسی شعورم زما خیال دی چې دا آغا وخت نبیا پتی زیاولحق انتر شد زیاولحق نبیا څو شو بوټو مرشو هغه دغه کو دغه نه پس بیا مارشل اګانی راتلی کله به سیاسي پارټیانی او شان کې بل ځان نو هغه سیستمونه هغه موږ ټول ماشومان منټلی ډوره مضبوط کړو خو چې کله د دې خبره شو نو دغه ځای کې بیا دا چې به نو دا خلکو یې خدای د صلاحیت نو هغه د خدای ورکړه ده نتیجه راسیم درکې نو ته وخت وخت لیکم شروع کې ته بسنګ ګم کې ته لکه چې کوم یو فیم دی او ستای پروت یو غا طرف ته نو ته باندې دي زما د شاعرای مچ کی تو خن زما مور بیبی ده ورکل نه ما ته اوس تم یا دې چې ان غری په غاړه مونږ نه ستو ما به څه لیکلو نو ما به ورته وی کزن چې په مار اله هغه د خاندل را پورې چې دا څه سپورټ پاتې شاعری دي شروع کړی یار وخت مور دې چې څنګه کړی ده نه نو دا هغه وخت نه زما مور مال ډیر زیات سپورټ راکړو او بیا چې واده شوم نو بیا کور والا دور انسان دوست او کتاب دوست انسان دی فلم پالیټیشن دی پیپل پټه ګون سره تعلق لري نو بس هغه خپل روشن خیالي دومره و چې دې په دې کې ډیر زیاته کما نوم غوښتل نو هغه زمخ کې کړم کنه چې ته دا او که ځکه چې تاسو تیلین شته ته کې او چې زه تا ته ما چې زه ورشه وګوره سنه ته وګوره او څه ولیکه خو زه دا اری په وجه باندې چې باندې بیا خو د پلار کور دې طرف نه تا ته سپورټ یا بیا دا یي چې د جون ملګری ته سپورټ کینو دا ټول نن ډیر زیاته خوشاله خبره
بالکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې تاسو یو روشن خیال کورنۍ کې ستر شوي او بیا تاسو ته ډاډ درکو او تاسو یې حوصله ځای کول چې مخې ته راشي کنه نو هغه چیلنجونه خو تاسو وایي چې سنشته خو دا سی بیا سه مشکل وو لکه شروع کې چې بنده سه لیکي یا سه نو استاد ته ضرورت لري نو تاسو چا رهنمایي کړې ده په دې کې تاسو څوک استاد شته دي
ګر دې دې ځکه وځه درو جن سم کې زتا سم چې زما لیک ما کړې دی او ما چا ته خولې دی زما ډوندې کتاب چې کله ته ګستر ګرا نو هغه چې ما چا پکو د چکو نمخ کې ما سفرمان سلیم صاحب د خدای او بخي کې تاسو دې جنې کله نا کله صد جام کوه پتا مې نن په ما پام کوه د دې غزل خالق او سلیم راز صاحب نو هغه ته مخته له شاعری خولې منو هغه وی چې بس هغه وخت یو ابتدایي شاعری واخو بیا ما ته وی چې څنګه تا لیک کړه دی نو دی لیک لبه ته بوته نه ورړې ځکه چې بنیادی طور زه د نظم شاعر یم نو هغه دا وی چې نظم کو نثر کوم کی دی شي په بهر کوم کی دی شي د بهرم کی دی شي بنیادی د هغه هغه تین چې کوم خیال هغه چې دی چې هغه زخمی نه شي نو هغه ما ته ویل چې بس دا څنګه دې هم د تشانتي دا چې اپ کما دې ته دې سترګې په نوم باندې کتاب پسند 2000 کې تاسو هغه نه پس دې نو ډیر وخت ما انتظار وکړ بیا ما د اردو کتاب لم ته حیات چاپ او د اردو شاعری ما افتخار اړ سي په خولې و نو هغه لکه کلیر کړي وای او کې کړي وای راته وی چې بس د دې نه کپاغه کتاب ما ته بیا د خوشاله د دې
ایوارڈ ملاو شو چې د گورنر پختونخوا په لاس ما ترا کړی شو پروس سال
ماشاءالله
او تر اوسه پورې مې خپل ادبي سرگرمو کې لسه ایوارډونه اخیستي دي فخر پېښور ایوارډ را سره دي او د خوشحال جرګې د رحمان جرګې دا مختلف جرګې دي دلته چې ایوارډونه ورکوي نو هغه ایوارډونه ما اخیستي دي را سره دي زما لپاره د فخر خبره ده
خبرې خو جاري دي ډېر خوند کوي زه به خواستو کوم ستاسو کوم ستاسو زړه ته کوم نږدې غزلي یا شعرونه کو راته وایې مننه پوي
دی وخت کې زه اسلام آباد کې کانفرنس لراغلی یم او ما سره صرف پولیټیکل لټریچر دی او زما مسله دلته دا وي چې زه ځان سره چېرته ادبي سرګرمو لزم نه زه نور څه نه وړم صرف هغه ادبي سیزنه ما سره او ډایري مې نن نه دراوړي بیا هم ما ته یو شعر دوه که یاد شو نو درته وایم ستا دپاره د کلسوم د خولې غزل او زخمي زخمي غزل نو ځکه په ویسط کې مې په شونډو رپېدلو صدا سې تایید دی او شعر دغه دی او بل چې اتم چې مې تم لیکلی پرون ما ته چا نو ما ولیکه او هغه د خلکو بیا ډېر خوښ شوی و چې یو ارمان مې د په زړه کښې غلې غلې غړېدلې یو ارمان مې د په زړه کښې غلې غلې غړېدلې ښکلی باغ وې د ګلونو په کښې دواړه ګرځېدلې یا صحرا چې دواړه ورک کړې د یو بل نه لرې لرې تا ناری ما تا وهلی ما ناری تا تا وهلی یا چې غاړه د ګلاب وې او خوږه خوږه هوا وې په چپو کښې لندېدلې مونږ یو بل ته خندلې یا یو جمله بس اخېري او شعر به هم نور رانه هېرېږي چې کلسوم یا چې غاړه د دریاب وې او خوږه خوږه هوا وې په چپو کښې لندېدلې مونږ یو بل ته خندلې کاش که دواړه ماشومان وې کاش چې دواړه ماشومان وې سرې مونږ نه لوېدلې کوټڼۍ مو جوړولې کوټڼۍ مو ورانولې چې داسې تایب شعرونه دي نو هغه وخت کښې هم ماشوم او ما خو چې اوسې ګورم نو ډېر ساجیده را ته لږي چې ما ړومبۍ غزل داسې لیکه
ډېر ښایسته شعرونه دي ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو بس په خیر کښې به تاسو نه تپوس وکړم چې ټولو اورېدونکو ته به او بیا ټولو چې کومې خویندې دي یا تاسو اوریوي دپاره بس تاسو څه پیغام وي
خویندو ته مې دا پیغام دی بلکې پیغام به څه ورکړم د خپل زړه خبره ورسره کوم چې د خپل مور پلار عزت وکړي عین خپل حق وغواړي حق هغه که د تعلیم دی حق هغه چې ستاسو د مخکې د پرمختګ دی ستاسو د روښانه مستقبل دی هغه ته څوک قلم په لاس کښې دی لیکل غواړي هغه ته څوک ډاکټر انجینیر جوړېدل غواړي هغه حق کښې نه واخلئ دا ستاسو پلار دی که خاوند دی ترور دی خو ورسره ورسره د هغوی د عزت د خپل تبر د حیا د خپل پلار او د خاوند او د ورور د بچو د عزت دا خیال به ساتئ د خپل ښځېتوب د وجود خیال به ساتئ خپل ځان به نه غورځوئ او مخې ته ځان ته کرخه را ښکوي چې دغه زما د طهارت کرخه ده او د دې طهارت د کرخې نه به زه اخوا قدم نه به نه اړوم او هم تر دغه پورې چې زما د ژوند کوم مقصدونه دي نو دا ټول به زه دغه کوم زما اورېدونکو ته دا خواست دی او دا اپیل دی چې مهرباني وکړي په خپلو بچو باندې تعلیم حاصل کړي زمونږ د پښتونخوا خاوره ډېره زیاته بندېدلې ده مونږ د ټولې دنیا نه رستو پاتې شوي یو ډېر رستو یو هم ذهني لحاظ سره او هم چې دی نه معاشي او سیاسي لحاظ سره مهرباني وکړي مهرباني وکړي مهرباني وکړي په خپلو بچو تعلیمونه حاصل کړي هغه که لور ده او هغه که زوی دی او ښه فیوچر ورکوي ښه مستقبل ورکوي او تاسو به پېښه کېږئ دا خاوره به پېښه کېږي زمونږ مستقبل به ښه کېږي نو چې دا مونږ به د ډېرو ګندونو ښکار یو نو دا نه بله یو خبره چې څوک تاسو ته وایي والو ته نو تاسو وایي والو ته نو تاسو به هغوی به لا خبر نه وي تاسو به ډس کړئ مهرباني وکړئ دام مه کوئ ریسرچ وکړئ تجزیه وکړئ مشاهده وکړئ مجاهده وکړئ د هغې نه پس تاسو بیا فیصله کوئ چې زما د کور دپاره زما د دې خاورې دپاره زما د دې معاشرې دپاره او د دې پښتنو دپاره څه داسې ښه دي پکار دي چې هغه مونږ وکړو او کامیاب شو
ډېره مهرباني ډېر زیات خوند وکړو او ډېرې ښایسته خبرې وې ډېره مننه کور مو ودان جي
د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به نورې میلمنې راځي له هغوی سره به د هغوی کار او تجربو په حواله خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله پامان
قدرمنو ودونکو سروي خبرونه تاسو واوریدل چې مليحه امیرزاده اوړاندې کوله لژمن سره سم وسوار را رسیدلې د دوی مونږی خبرونه جمهوریت د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو په قبالي سیمو کې د اف سی آر قانون پاړه له په هانو سره خبرې کړې دي. اف سی آر څه ډول قانون دی؟ آیا د قبالي سیمو د خلکو له دودونو سره سمون خوري او کنه؟ د دې قانون مخې یا مقاصد څه دي او پر قبالي سیمو د اف سی آر اثرات څه دي؟ دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو.
په قبایلی سیمو کې رایج جنایي قانون یا اف سی آر څه ته وایي؟ په دې قانون کې د پاکستان حکومت بدلونونه ول نه عملي کیږي. آیا دا قانون د قبایلی سیمو له دود او رواج سره سمون خوري او کڅنګه؟ آیا اف سی آر د بشري حقوقو ساتنه کوي او کنه؟ د اف سی آر د قبایلی سیمو خلکو پر سیاسي شعور او پر جمهوریت څه اثرات دي؟ د دې قانون متبادل څه کېدای شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننې خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې یو پخوانی جنایي قانون عملی دی چې ورته فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا په مختصره توګه اف سی آر ویل کیږي. د اف سی آر قانون یو ماده وایي چې که د قبایلی سیمو په یو برخه کې یو کس یو جرم وکړي نو د ټولیزې پړې یا علاقایي ذمواری په نوم د دې مادې تر مخه حکومت ټوله قبیله نیولی شي او ورته سزا ورکولی شي. له دې سره سره پر یو کس د جرم د الزام په صورت کې هغه ډول عدالتي بهیر یا پروسیجر نه عملي کیږي چې د پاکستان په نورو برخو کې کیږي. که څه هم تیر حکومت په اف سی آر کې ځینې بدلونونه وکړل خو پر دې سربیره اوس هم د قبایلی سیمو خلک وایي چې د یو کس جرم په بدل کې ټوله قبیله یا د یو کلی ټول اوسیدونکي پړه بلل کیږي. په پېښور کې د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي اف سی آر د انګریزانو د زمانه قانون دی چې مخه یې د قبایلی سیمو ولس غلام ساتل وو.
اف سی آر د زړو قوانینو یو قسم ده چې دا یو کالونیال پاور کنه لکه امپیریالستي په تونه چې یو ځای کې قبضه وکړي نو هغوی داسې یو رف غوندې قانون جوړ کړي چې هغه د هغوی په ګټه ځي او د هغوی د هغه ولس د غلام ساتلو دپاره هغه لږ زیات
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزی د اف سی آر سیاسي تعریف په دې ډول کوي چې دا قانون انګریزانو د دې لپاره جوړ کړی و چې قبایلي سیمې د یو بفر په توګه ورته کار ورکړي او د برتانیې تر واک لاندې هند د څار روسیې له پرمختګه وژغوري.
بنیادي تور نه د اف سی آر لاګو کول یا دغه قانون جوړول د انګریزانو د پالیسۍ یو حصه وه چې د علاقې په بفر زون کې بدلوله. خو د قسمتونو چې کله پاکستان آزاد شو د انګریزانو چې څنګه نورې پالیسیانې جاری وساتل دغه رنګ دی د قبایلو دغه بنیادی حق چې دغه نه محروم وساتل.
کله اف سی آر قانوني اړخ ته وګورو نو په هان وای په دې قانون کې عدالت نشته. په پېښور پونتون کې د نړیوال اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خان وای د اف سی آر تر مخه ټول واک له انتظامی سره وی.
دغه عدالت به نشي شي نشته. عدالت ازادي عدالت سوال اسلامي قانون دغه برس راځي. عدالت به نشي شي نشته. انتظامی مشرانی ای فیصله کوي او اپیل پسوس ورکړی دی خو هغه انتظامی ټریبیونل جوړ کړی هغه ته اپیل کیږي. نو دلته قانون نشته نشته دی چې څوک کی غواړي دننه کی نه عدالت ته پیش کول شته دی نه د هغې ضمانت طریقه شته. بس آی تر کومه پورې چا باندې شک کولو راجمه کی.
د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په اف سی آر کې مدعی په خپل منصف وي او په دې بهیر کې جوړېدونکې جرګه هسې نمایشي وي.
اف سی آر کی بنیادی خبره چې دغه اندازه چې پولیټیکل یا د اهلکار چې کم کسان ونی شي نو دا غي مقدمه هم غي فیصله کوي. یعنی مدعی چې هغه خپل منصف هم جوړي وو چې هغه د پاره دی یو شکل ورکړای شي یو جرګه به کیمیا ول باغه فیصله کوي نو یا یو سفارش به کوي چې دې سړي دا جرم کړی دی کنه او سزا ملو شي دغه سفارش به کوي. خو دا کسان هم د پولیټیکل کسان یا خلک یعنی دا دوه څلورو کسانو کومه جرګه غونډې چې جوړه شي نو دا هم څه بناوټي خبره.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دا قانون په یو تاریخي تناظر کې او د قبایلی سیمو دودونو ته په کتو جوړ شوی وو.
دا یو خاص تاریخي تناظر کې جوړ شوی قانون او خاص رواج او زموږ پښتنو ټول هغه د قبایلی نظام او قبایلی دور زمانو دغه چې هغه ټول قبیله خپل علاقې لپاره جمع واره وو ټول خلک به ایو جمع وکړل تکي غلطه وشول نو موږ ټول جماوار یو.
خو شهاب الدین خټک وای د قانون په هیڅ ډول د قبایلی سیمو له دود دستور سره سمون نه خوري.
ما خو دا ټول کتل دی او بیا بیا نه کتل کنه د قبایلو له دود دستور مطابق دی کی هیڅ خاص خبره نشته، بلکې یو ځکه صرف دا ذکر ده چې یو جرم یا د هغه جرم د ملزم د هغه لپاره به یو جرګه مقرر شي، او دغه جرګه به چې اول یو رای ورکوي چې او دا کار څنګه شوی دی او د کړی دی که نه دی کړی، بیا مخکې سزا ورول او د هغه جرم تعین کول چې په دا کمې د شوي لاندې به دله سزا ورکوو، دا بیا د هغه سړي کار دی چا چې دی نیولی یعنی پولیټیکل ایجنټ. نو دا بالکل ښه تاثر نه دی چې دا د قبایلو د دود دستور مطابق جوړ شوی.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې له یوه عدالته تر بل هغه یو نظام موجود دی او پر هر کس چې تور پوری شي نو هغه د انصاف ترلاسه کولو لپاره ان تر سپریم کورټ رسیدای شي، خو د اف سی آر تر مخه دانه شي کیدی.
د مجلسټانو سیول ججانو عدالتونه دي نو دا غي نه اپیل کیږي سشنجج په خپل یو جج بیا او بیا دا غنه پس اپیل کیږي های کورټ ته. ساده ساده خبره وکړو او دا غنه پس بیا اپیل کیږي د سپریم کورټ ته. سپریم کورټ کې تاسو بیا ګورئ چې د عدلي مشران نفسي هغه حاکمان نه دي او تاسو د قبایلو نظام کرا اوچت کوي، نو په هغه کې د پولیټیکل ایجنټ یا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د هر قسمه فیصلې خلاف اپیل چې کیږي نو دا کمشنر اف سی آر ته کیږي. کمشنر اف سی آر چې دی هغه د حکومت یو نماینده حاکم دی او د کمشنر اف سی آر نه پس چې دی بیا په دې کې یو ریویژن کیږي او هغه ریویژن کیږي یو ټریبونل دی چې هغه اف سی آر ټریبونل ویل کیږي، نو په هغه کې یو لا سیکرټری کیږي او یو هوم سیکرټری کیږي او دا دواړه چې دی د سیکرټری په حیثیت کیږي جج په حیثیت نه کیږي. مطلب دا شو چې دلته بیا دوه د انتظامی مشران یعنی د زمل خاتمان چې دی هغه کیږي یو فیصله کوي. نو عموما هغه دغه غړي فیصلې لاندنۍ فیصلې بحال ساتي.
خټک وایي د دې قانون په نتیجه کې کوي وکست سزا واورول شي نو هغه نشي ژغورل کېدی.
په هغه طرف باندې دا ده چې دایتا ده اس قانون لاندې د پاکستان د آئین پروټیکشن نه ده حاصل. دا یو فیصله یو خپل هم چې کوم د قبایلو سره کیږي هغه په های کورټ یا سپریم کورټ کې نشي چیلنج کیږي.
په دې صورت کې آیا اف سی آر د بشري حقوقو ساتنه کولای شي او کنه؟ پروفیسر اجاز خان وای ټول پوهان پر دې خبره متفق دي چې دا قانون په وسنی وخت کې د بشري حقوقو له یو قانون سره هم سمون نخري.
اف سی آر قانون چې د پاهس دي کې د ټول یو کنسنس دی چې نن کوم دنیا کې معروفه د انساني حقوقو د لپاره انظامات دي هغه سره هیڅ جوړښت نه لري. دا نه د هند په پاکستان کې چې نور ملک کم قانون دی کم انساني حقوق هغه کې خلک ډېرې غلطیانې کمزور ځایګانې دي خو هغه چې کم پروټیکشن ملاو دی کم انساني حقوق د لپاره حفاظت دی پکې هم حصہ.
د سیاسي چارو پوه عقیل یوسف زی وایي دا قانون له جمهوریت سره هم سمون نخوري او د دې قانون پر قبایلي سیمو ډېر اثرات شوي دي.
کوم هغه د قانون جزئیات ته وګورو نو هغه بالکل د انساني حقوق خلاف ورزي ده. د جدید دور قوانینو سره یا د جمهوریت سره یا د انساني حقوقو سره څه قسم نه تړون نه ده او دا هغه موږ ډېر زیات هغه اثرات په موجوده حالاتو کې وینو چې دا خنو او د انساني حقوقو بالکل په خلاف ورزي باندې منحصر و. د دې وجنا د نورو علاقو کې استعمال نه کو بلکې بعض علاقو کې د بلوچستان په بعض علاقو کې د پښتونخوا په نورو علاقو کې وو هغه دې ختم کو.
عقیل یوسف زای وای د دې قانون او د قبایلی سیمو د قانوني حیثیت لکبلا په هغه سیمو کې نه سیاسي شعور و د تپری خدل شوی دی او نه هم هلته جمهوریت پرمختګ کړی دی. د وای د دې قانون لکبلا قبایلی سیمې د وسلوالو په ځالو بدلی شوې دي.
په ټول نړۍ کې دا واحد علاقه ده چې دلته کې تر اوسه پورې عملاً قانوني تور لا اخلاقي تور لا یا د سیټ اپ د نظام په حواله باندې تقریبا 500 لکو قبایلو ته د سیاسي حلو ځلو اجازه نشته. نو د دغه نتیجې په دې شکل کې وینو چې هلته کې سیاسي شعور یا کوم ثقافتي موږ ته ویل شو چې حلو ځلو یا د هغه سره ادبي حلو ځلو یا د هغه سره اقتصادي حلو ځلو هغه بالکل بریک شوې د هغه مخنیوي ولې وشو او چې کله په 80s کې او 90s کې تر هغه دغه لکو تر اصل چونکې هلته کې سیاسي شعور نه او سیاسي پارټیان نه دا یو سټرکچر موجود نه دا غوته میدان بالکل خالي.
د پاکستان تیر ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځنې بدلون نه وکړل خو وس هم په قبایلی سیمو کې د ټولي زپړې یا علاقایي ذمہواري تر مخه ټوله قبیله یا کلی ځپل کیږي. نو پښتنه دا ده چې تر اوسه په اف سي آر کې شوی بدلونونه ولې نه دي عملي شوی. د سیاسي شورا په عقیل یوسف زای وای د پاکستان ریاست یا دولت د خپلې یوې تګلارې تر مخه قبایلی سیمې له بفرزونه د جګړې په میدان کې بدلی کړې دي.
ریاست د خپلې یو پالیسۍ مطابق پاتا یا پښتونخوا د پښتونخوا بازي سي هغه عملا غیر اعلانیه تور لا تر هغه په لاس کې ورکړې دي. د علاقې چې دا مخکې د بفرزونو نه د یو څو ارزون کړی دی او دا د خلکو لپاره د جنت حیثیت لري چې هغه خپل ملکونو راځي او خپل ملکونو کې ادب افغانستان کې یا په پاکستان کې اړۍ ګړۍ جوړوي او انتشار جوړوي او جنگ کوي. نو تر څو پورې چې په اټا کې دغه خلک موجود وي، دغه ګروپونه موجود وي او د ریاست رته لکه د معظم ملک غوندې یا د جمهوري او تکفر ملک غوندې هلته کې موجود نه وي،
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي یو خو په پاکستان کې پوځ او بیوروکراسي ډېر پیاوړي دي، بل دا چې سیاسي نظام کمزوری دی او د پاکستان ریاست جمهوري نه دی، نو ځکه په اف سی آر کې بدلون ډېر ګران دی.
پوځ او بیوروکراسي ډېر مضبوط ده، هغه هیڅ قسم کا چینج نه غواړي. او دا د پاکستان د پولیټیکل سیستم ویکنس دی چې هغه کوم فیصله وشي هغه هم نشي په امپلیمنټ کولی، ځکه چې د هغې باندې سخت ریزیسټنس دی د مختلفو وزارتونو سره او اسد خپل غیر جمهوري جوړښت او رواج په وجه سره هم دلته کې بدلون راوستل ډېر زور غواړي.
نو آیا د اف سی آر متبادل شته او کنه؟ یا په بل معنی آیا د پاکستان دولت باید دا قانون ختم کړي او کنه؟ پوهان ډاکټر اعجاز خان زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې دی د پاکستان قانون نافذ کړل شي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم دا خبره کوي.
د دې وطن په آئین کې دا لیکل دي چې قبایل چې دي دا پاکستان برخه دي، نو او دوی د پاکستان د وګړي یا اوسیدونکي یا د شهري سټیزن درجه ورکړي ده. نو موږ وایو چې هغه ټول حقوق چې هغه د پاکستان نور خلکو ته په حقیقت کې نه دي
خود سیاسی چارو پو عقیل یوسف زئی وای باید هر بدلون جمهوری وی دی وای پر ځای د دې چې د اسلام آباد پریکړه پر قبایلو مسلط کړل شي، باید له قبایلو هم پښتنه وکړل شي.
د باندې کډ پاتا د خلکو نه آزادانه رائے واغسته شي، نو هغه به زیات خوی په غیر دې چې د اسلام آباد نه یې په خبر نه پاږی باندې خپل مرضی چې د هغه مسلط کیږي. تر اوسه پورې دغه څه کې دوه آپشن ډېر واضح راغلي دي د پاتا د ولس په طرف نه او هغه تر پاکستان نو د بشور او د پایګدري خلکو یو منډه ته کوم مسله یو دا چې پاتا دې په خبر پښتونخوا کې شامل شي او د پښتونخوا یو څه جوړ شي. دویم آپشن دا ده چې د یو داغي د رائے مطابق داغي د مرضی او د منډه مطابق دې پاتا یو بل څه جوړ شي. کو دا داري چې به تحریک له دې شي یا د پاکستان څخه له دې شي په دې سیم کې پاکستان ته ټول نه دا مسله هغه پاتا مسله د پاتا د رائے چې پاکستان لري اساس او سیاسي بندونه او میډیا د دې خبرې یو جاج جو اخلي چې په پاتا په موجوده سټیټس کې برخره اصل شي کنه بالکل ناممکن ده.
اوریدونکو په دې اړه مو د قبایلی سیمو له سیکرټریټ سره رابطه وکړه خو بریالي نشو چې د هغوی دریځ معلوم کړو. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې د قبایلی سیمو جنایي قانون اف سی آر نه یوازې دا چې د ولس د بشري حقوقو خلاف دی، بلکې د دې قانون له کبله په قبایلی سیمو کې د سیاسي او جمهوري ارزښتونو پرمختګ مخه هم نیول شوې ده. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی، بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د ځوانانو غږ.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.